ستړي مشي دا مشال لريو د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زبی او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نیکی هلی او سلامونه ومني. د شمالي وزیرستان په علي خېلو کې هغه 14 چې د پاکستانی پوز دوه سرتیری وجلی دي د دې خبرونه د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ د فاټا اصلاحات او یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمایي کې به د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمین.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی، د شمالي وزیرستان په شنخواړه سیمه کې دوه امنیتی سرتیری وژل شوي دي. د ایران د قدس ځواک مشر د فلسطیني وسلوالو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه هیواد د کډوالۍ نظام کې د اصلاحاتو پر ضرورت ټینګار کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان په شنخواړه سیمه کې دوه امنیتی سرتیر وژل شوی دي. په سیمه کې امنیتی ځواکونو نن مشال لړیو ته وویل چې دا سرتیری تیر شپه هغه وخت وژل شول کله چې نامعلوم وسلوالو له نږدې غرونو څخه د دوی پر موټر ډزې وکړې. په وژل شوو کې یو پوځي افسر او بل سپاهي دي. په دې پیښه کې دوه امنیتی سرتیر ژوبل شوي هم دي. د پیښې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستی دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د خورشید عالم په نامه د سترګې یو ډاکټر وژل شوی دي. نن د سرو کلي تھانې پولیس چارواک مشال لړیو ته وویل چې له خیبر ایجنسی سره د تعلق لرونکي دغه ډاکټر مړی پرون د مساقله سیمې په پټو کې او موټر یې بیا په ورسک میچنې سړک موندل شوی دی. د دې پیښې زمواري لا تر دې دمه چا نه ده منلې. د پاکستان قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د واقع زولو بل نن هم قامی اسمبلی ته وړاندې نه کړل سو. ټاکل شوی و چې دغه بل به د اسمبلی د دوشنبه او سه‌شنبه په غونډو کې وړاندې سي، خو په ایجنډا کې شامل نه سو. تر دې اقدام وروسته مخالفه ګوندونو د اسمبلی له غونډې بایکاټ وکړ. د مخالفه ګوندونو ترڅنګ له باجوړ ایجنسی څخه قامی اسمبلی ته منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي شهابالدین خان هم پر واکمن ګوند نیوکې کړي او ویلي دي چې داسې ښکاري چې حکومت تر فشار لاندې دي. د فاټا اصلاحاتو پر سر د قبایلي سیمو منتخب پارلماني غړي او د پاکستان سیاسي ګوندونه په یوه خوله نه دي. ځینې فاټا په خیبر پښتونخوا کې زمګول غواړي او نور یې بیا په یاد سیمه کې د ټول پښتني یا فاټا ته ځان له د صوبې ورکولو حیثیت غوښتنه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سبا د ترکیې په استنبول ښار کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې به د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په حیث د پیژندلو له پریکړې وروسته د راپورت سو حالات په اړه خبرې کیږي. بلخوا د پاکستان سینټ پرون په ګډه هغه قرارداد منظور کړ چې پکې د ټرمپ د پریکړې په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. د سینټ غړو له امریکا غوښتي چې په سیمه او نورو هیوادونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د بیت المقدس پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د سینټ غړو ویلي چې له تل ابیب څخه بیت المقدس د امریکایي سفارتخانې منطقې ولکولو ګام د نړیوالو قوانینو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا له قرارداد او له نړیوالو اصولونو سرغړونه ده. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې د دې عملیات په نتیجه کې داعش وسلوال له تلفکانو تپي وتي کلي ډنډ راغه او د کمبو مکتب له سیمو ایستل شوي او په سیمه کې د هیروینو جوړولو یوه فابریکه هم له منځه وړل شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 6 وسلوال هم ټپیان شوي، خو ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا د افغانستان د جوزجان امنیتي چارواکي وایي په درزاب او قوشتېپه ولسوالیو ټول کلي داعش وسلوالو نیولی دي، خو د دوی په وینا اوس امنیتي ځواکونو د دوی پر ضد عملیات پیل کړي دي. تېره ورځ یو ټپي امریکایي سرتیری په روغتون کې سا ورکړه. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت تېره شپه ناوخت په بیان کې وویل چې دا سرتیری له دوو نور امریکایي پوځیانو سره د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د موټر د ټکر په پیښه کې ټپي شوی او تر درملنې لاندې و. په بیان کې د دې پیښې نیټه نه ده ښودل شوې، خو ویل شوي چې دا پیښه د وسلوالو مخالفینو د برید په نتیجه کې نه ده رامنځته شوې او د دوو نورو ټپیانو علاج اوس هم روان دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې ده. خبرونه له مشال لري اوس خاوري. د ایران د قدس ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د امریکای ولسمشر د وروستي پریکړې په وړاندې د فلسطیني وسلوالو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. قدس د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواک هغه څانګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی د فلسطیني حماس وسلوالي ډلې دوو څانګو الجهاد او عز الدین قسام ته دا وړاندیز کړی چې د غزې په ترانګه کې واکمنه ده. د سپاهي پاسداران رسمي ویبپاڼې پرون راپور ورکړی چې سلیمانی په ټلیفوني خبرو کې د دې دوو ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ ډاډ ورکړ. دا څرګندونې په داسې حال کې چې اسرایلي پوځ پرون ویل له غزې څخه د اسرایلو پر خاوره څو توغندي وشتل سول چې یو د اسرایلو د میزایل نظام دفاعي نظام کشف او شان کړ، او په ځوابي اقدام کې د غزې په ترانګ کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله په نښه کړل. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي روسیا او ترکیه پر دې سلاسوي چې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې ګرځولو پریکړه په منځني ختیځ کې حالت بې ثباته کوي. ولسمشر پوتین پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره له دوه اړخیزو خبرو وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل روسیا هیله لري چې له ترکیې سره به ډېر ژر د دفاعي سرمایه‌کاري په برخه کې لوزنامې لاسلیک کړي. ولسمشر اردوغان پر دغه موقع وویل د بیت المقدس پریکړې په اړه انقره او ماسکو یو شان دریز لري او پر دې معامله به دواړه مشران په تماس کې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي په نیویارک کې د بسونو تمځای کې د یوه بنګلادیشي کډوال برید دا څرګندوي چې کانګرس د امریکا کډوالي نظام کې د اصلاحاتو کولو په سمدستي توګه ضرورت دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا باید د خپلې کډوالۍ نرم نظام ورغوي ځکه چې په دغه نظام کې زیات خطرناکه کسان چې سمه څېړنه یې نه وي سوې امریکا ته داخلېږي. په منهټن سیمه کې پرون مشکوکه بریدګر عقایدالله پر خپل ځان د باروتو تاو کړي نل ته چاودنه ورکړې چې په نتیجه کې یې درې کسان ژوبل سول. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.68 روپۍ اخیستل کیږي او 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.65 روپۍ او 1.68 روپۍ یو پاوند 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.40 روپۍ یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.50 روپۍ یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.95 روپۍ او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 14، په بنو کې کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې کم نه کم -5 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ به وي.
تازه مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تازه مونږه همکار احمد شاه اعظمی او د موسم حال او د کرن صوبې مو د احمد الله ناورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات ده. په شمالي وزیرستان کې دوه سرتیری په یو ترهګریز برید کې وجل شوی دي. حال ودر کو د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د واکمن ګوند د باجوړ نه پارلماني غړی شهاب الدین وای
زغه په د پرونی تاس نه پس ډیر نه امید شه مو د حکومت په خبره باندې زما خیال نور زما یې کین نشته دي.
که قبایلی سیمو ته د پاکستان د ستر عدالتونو دایره اختیار پراخ شي نو څه به وشي؟ قاضی انور وای
بچا دې ملک نو کوم انصاف دې لا کلا نو خلک کې څه نه پاتې دي دا دې هم پاتې دي نو نو ته دا مې کوم څه دې کې دې چې مونږ انصاف تاسو شي.
په پاکستان کې په روزانه بنیادونو کله لارې بندېږي کله سړکونه او کله سلور لارې. په دې اړه باندې په پېښور های کورټ کې یو ریټ دایر شوه.
چې ما له دوه حدیث نه به ملو شوې دي لارو بارا کې سړکونو بارا کې ویلي دي چې موږ بند مت کړي لوګو کو تنگ مت کړي هغه بارا کې ما ریټ واچول.
د خبرونې پرسته نیمه کې د مشال رادیوي مجله لرو د مشال تر څنګ وسی. داس مشال ریډیو ته خوږی زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د 9 تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو د موږ په پاړه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې شي. اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اورید په شمالي وزیرستان کې تیر ماخام یو بریټ شوی دی چې پکې د پاکستانی سرتیری وجل شوی دی. دغه بریټی مواري تحریک طالبان پاکستان اغستې ده. نو نور تفصیل درته عمر درات وزیر وړاندې کوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه او امنیتی ځواکونو چارواکو مشال تا وویل چې میرمشا کې د امنیتی ځواکونو په ګاډي باندې تیر شپه برید شوې چې دوه سرتیری یې وژلي او دوه نور یې ټپیان کړی دي. چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د شپې ناوخته میرمشا علي خیل شناخوړه سیمه کې د امنیتی ځواکونو په ګاډي برید وکړ چې دوه سرتیری یې ځای په ځای ووژل او دوه ژوبل شوي سرتیری یې فوزي روغتون ته انتقال کړي. د چارواکو په وینا د برید وروسته میرمشا د تخیل سړک د هر قسمه ټرافیک لپاره تړل شوې او سیمه کې امنیتی ځواکونو د لټون عملیات پیل کړي. شناخوړه علي خیل د مرکز میرمشا په لویدیز 1 کیلومتره فاصله کې پرته سیمه ده چرته چې تلونکي خلک د 100 قسمه امنیتی پوستو نه تیریږي. هم یادې سیمې سره نږدې دوه ورځې وړاندې په ځمکه کې خښ شوې ماین چاودنه کې درې ماشومان سخت ژوبل شوي ول او 13 اونۍ تحصیل میرعلي خدي کې په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي بارودي موادو په چاودنه کې شپږ 12 وګړي وژل شوي ول او د درې سرتیرو په ګډون 10 نور ژوبل شوي ول. د ضرب از عملیاتو وروسته میرمشا میرعلي او خواوشا سیمې د فوس په کنټرول کې راغلی او یادو سیمو ته بې کوره شوي کډوال هم ورستانه شوي. د عملیاتو وروسته د پاکستان ولسی او فوزي مشرتابه په بیا بیا دا ادعا کړې چې شمالي وزیرستان کې د ملک د نورو برخو نه زیات امن پر ځای شوی او وسلوال یې لسیمې شړلي. په 13 اونۍ کې دغه دریمه پیښه ده چې شمالي وزیرستان مرکز میرمشا او سب ډویژن میرعلي کې کیږي او د نوړاندې د وزیرستان په لرې پرتو سیمو کې ورته ډول پیښې شوې چې امنیتي او ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبلا اړولې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې هم د قبایلي سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو او ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځو. په قامي اسمبلی کې د ګل پورس ټاکل شوی وا چې قبایلي سیمو ته د پیښور های کورټ او سپریم کورټ واک د غزولو قانون منظور کړي، خو پر ګل او سه شنبه دوه ورځو په غونډو کې دغه قانون منظور نه کړل شو. نور تفصیل محمد عمران ناورو.
د باجوړ جنسین د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي چې د قامی اسمبلی د جنډې نه په آخري وخت کې د فاټا اصلاحات او قانون وستل د یو چا په خوښه شوي دي او حکومت د خپلو اتحادیانو نه مجبور ښکاري. اوس که حکومت وایي چې دوی به پر روانه اونۍ کې راوړي نو دوی په هیڅ باور نه کوي.
پېښور های کورټ منظوری شوی دا د سټینډینګ کمیټې د لانډ جسټس نه هغه درې درې میاشتې پوره کیږي. هغه چې رانه شي اسمبلی ته پرون به هغه راتلی هغه رپورټ هغه ایکسپایر شي، چې ایکسپایر شي هغه بیا دوباره د سر نه بره ټوله کاته شروع کیږي. نو زه خو په د پرونی اجلاس نه پس ډېر نا امیده شوم او د حکومت په خبره باندې زما خیال له نور زما یقین نشته.
شهاب الدین خان وایي چې دوی به په احتجاجونو کې هم د هر هغه چا ملاتړ کوي چې د قبایلي سیمو د حق لپاره اواز پورته کوي. د فاټا اصلاحاتو پر معاملې د نهې پورس شوی د قامی اسمبلی له غونډې مخالف ګوندونه یو واری بیا د احتجاج په توګه هر وتل. د احتجاج وړاندې غونډې ته په وینا کې په قامی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه وویل چې اویا کالو شو د قبایلي سیمې د مسلې حل راوړل پکار دي. د په وینا چې یو وار چې د قامی اسمبلی د ایجنډې برخه جوړ شي نو داسې کله هم نه دي شوي چې لیکل شوی ایجنډه بدل کړی شي. نوموړي وویل تم دا چې تر سبا به دغه قانون بیرته پارلمان ته راوړل شي، خو تر هغې بعد دوی احتجاج روان ساتي.
کتا سو داسې نه کوي نو بیا زمونږ ناسته د پارلمان سپکاوی دی. زمونږ احتجاج د دې پارلمان د عزت او احترام پر ځای ساتلو لپاره دی. دا قانون تاسو بیرته پارلمان ته راوړئ او چې تاسو وایې کوم تکنیکی ستونزه ده هغه لری کړئ. تر سو چې تاسو دا نه وکړي نو تر هغې زما په خیال مونږ د پارلمان د سپکاوی برخه نه جوړیږو.
د نهې په ورځ د مخالفو ګوندونو پر احتجاج د پارلماني چارو مرکزي وزیر شیخ آفتاب د قامی اسمبلی غونډې ته وویل چې وزیر اعظم د جمعې په ورځ پر فاټا اصلاحاتو د پارلماني مشرانو غونډه رابللې ده چې پکې به د ټولو سره مشورې کیږي او له هغې وروسته به دا قانون قامی اسمبلی ته وړاندې کیږي. د ګل په ورځ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځول د قامی اسمبلی د ایجنډې برخه ګرځول شوې وه، خو وروسته له ایجنډې وویستل شو. د کوم پر سر چې مخالفو ګوندونو د قبایلي سیمو پارلماني استازو په قامی اسمبلی کې دننه او بهر احتجاج وکړو.
تاس مشال ریډیو ته وګورئ هم د قبایلي سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو چې څنګه تاسو اورئ چې پاکستان حکومت یو قانونی بل پارلیمان ته د راوړو ژمنه کړې وه چې موږ د سترو عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته وغځو، خو ځینې قبایلي مشران او وکیلان وایي چې فاډا ته زر تر زر د سپریم کورټ او های کورټ دایر اختیار غځولو سره به د سیمې ډېرې لانجې او ستونزې هوارې شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د سپریم کورټ او د اسلام آباد یا پېښور های کورټ د موجوده ججانو شمیر او وسایل دومره دي چې د قبایلي سیمو مقدمه اورېدنې به پر وخت وکړي او کنه؟ په دې اړه تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان د قبایلی سیمو سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیری جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فاټا کې اف سی آر قانون به په یوه اونۍ کې ختم کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د فاټا اصلاحاتو لپاره لاریونونو او جلسو ته دوام ورکړی او د هیواد حکومت هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو الته د پاکستان عدالتي نظام غصبولو خبره کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پېښور یا اسلام آباد های کورټ او د پاکستان سپریم کورټ دومره ججان یا وسایل لري چې د قبایلی سیمو د خلکو مقدمې په وخت سرته ورسوي؟ په پېښور کې د قانوني چارو پوه قاضي انور وایي د پاکستان په عدالتونو کې اوس هم د لسیزو زړې مقدمې پرتې دي، خو فاټا ته عدالتي نظام سوال سره با هغه خلکو ته د مقدمو د پریکړو امیدونه پیدا شي.
بچا دې ملک نو کوم انصاف کیږي لکه نو خلکو کې شنو پراته وي دا غیب هم پراته وي او نو نو ته ځاو مې خو څه دې کې دې چې مونږ سره انصاف کې تاسو شي ما یو کې پای کوټ کې ما باس کړې دې ټول می زبان نه کې شو شو تنظیم شالو شو او د اوسم کوم نه بل ځم باس کړې دې او هغه کې تنظیم شال او نه مې تاسو شي دغه د دې ملک دغه کوم د ادارتي نظام وروزم تقریبا ختم دی، کوم څه په خو اصل کې کچا ته سزا به کېدل دغه های کورټ نه شراته هغه تی های کورټ کې شو کېده د کدا اختیارات مې یو شي د پولیټیکل ایجنټ کوم غلط او درونه بوي دغه چیلنج کېده.
په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ یو وکیل اکرم شیخ وایي قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غزول د اغه سیمې د خلکو بنیادی حق دی. نوموړي زیاته کړه د قبایلو آبادی د پاکستان د نورو برخو په نسبت کم ده، نو د سپریم کورټ او های کورټ لپاره د فاټا د خلکو اورېدنې په وخت قبولو کې بس ګران نه وي.
فاټا کو پاکستان کی عدالتوں کے تابع کر دیں گے.
قبایلی سیمو ته د پاکستان عدالتي نظام غزول سره به سپریم کورټ او های کورټ د هغوی مقدمه په قانوني توګه اوریدل شي او هلته د عدالتي نظام غزول به په سپریم کورټ او های کورټ هیڅ بوج نه وي. څنګه چې د نورو مقدمه اوري نو داسې به د قبایلو هم اوریدل کیږي. کوم مقدمه چې د جر تر جره پریکړه جوګوي هغه جر وشي. قبایلو ته خدا محل د بنیادی حقونو نه ورکولو لاره انصاف هم نه ترلاسه کیږي.
اکرم شیخ زیاتوی چې د پاکستان په عدالتونو کې غړي مقدمه دا محل د پریکړو لپاره پرتی دي.
جج صاحبان صرف تعداد بڑھانے سے مقدمات سماعت تیز رفتاری نہیں آ جائے گی.
د ججان شمیر زیاتولو سره د مقدمو پاوریدونکو کې توندین شرایط للی، خو باید قابلیت ججان برتی کړی شي چې هر څوک په مسلک او کار مطمئن وي. هر تند قانون په چوکاټ کې د مقدمې پریکړه کوي، نو چې له قانون خبر وي نو بیا به پریکړه ولې په عدالتونو کې د ډیر وخت لپاره پرتی وي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه یو غړی اجاز مومند وایي په قبایلی سیمو کې موجود عدالتي ټریبیونل ته د های کورټ اختیار ورکړل شي چې دا شان د دوی مسلې په وخت او زر هواري دي شي.
موږ دوی ته دا وایو چې دا اوس کوم فاټا ټریبیونل دی چې د سر هیڅ اختیارات نشته، د دې ججان چې کوم ناس دي دا هو څه کوالیفیکیشن نشته، ریټایر بیوروکرات یا هیڅ دی یو په کې ساده عام وکیل هیڅ دی او هغه په بی سی کې ګریډ کې ناس دی او هغه د قبایل سپریم کورٹ دے نور سوا انزن دی کی یو قتل یو کیس شوی دے یو لس کال پس ملزم گرفتار شوی دے ملزم و سوم بہار دے دا 2017 دا کیس و سندا دے ٹریبیونل کے روان دے مم دا ویو چھ دا ٹریبیونل تے ہائی کورٹ اختیارات ور گئی خو کم ججز پر ہائی کورٹ کے ناس دی دغه سے ججان باخ لین.
بل خاطر میاشت پ خبر کی دی وی گونڈی پر محل سنو قبائلی مشران او پخانی سفارتکار ایاس وزیر د پاکستان پ عدالتی نظام نی وکی وکڑے او وی ویل چھ کچری قبائلی سی متا یو سات حیثیت ورکړل شي نو د روایتي نظام نه بلخ نظام نشتا.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، اوس ورزو جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان د برکای کلی خلک وایي چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه ستونزو مبني زموږ همکار سیلاب محسود دا راپور برابر کړی.
د شلی وزیرستان تحصیل لدا کلی بوراکی کا بالیون ویائی چیوانی ما میاش کیجی میجا درنگ کرونو دے مالیم لا تر دے پارا دے کرا چاینا خپل کلی تر را سدلی یو خوحیسو کو مہا پشتنا نکاوی دوی دا ہنزیا تاوی چو کرونا مو بیخی رنگ بایدیا پرا تایو دے ایف ڈی ایم ای چارواکی پسی مکش خلکو تا تامبیون یا تامبوان ورویشی میجا دے دگی ساولت نا یا بے برخ پاتے یو دا دے ہر سپ باریک شے دے دغی کلی دے دو کا بلیانو خبر وار وے
دے منو محمد خان دا اے دے براکے سر میں تعلق تے میجا ایر غشتی سر وے تاننم دے میجا ایوانی ما میاش پیرا کی جی چنا سر وشتا نہ سشتا دے یو تاریخ رو کای بل تاریخ رو کای خو ایس دے میجا ایو سپر لگا سر وے ون شولا میرا سر دا زر نہ زر وشی
دے منو ممتاز دا دے براکے لنگر خیلیا دے میش تقریبا ایوانی ما میاش شوا چ میش دے چڑے خو تا پنڈی جی میلے نشتا نہ میشتا دے وسا پر تانبی میلاو دای تانبی نے چکم چیئرمین دای شیخ تاویر شکلا پ پشاور وی کلا پٹاک وی جو نرو کاوی نے دے وسا پر تانبی رو کڑای میجا داخل ڈیر دار پدار دای نم روڈی نشتا بجلی خدا سار بخریا خوشتانہ میش ساخ پ تکلیف
دے براکے دے کلی دے کبالیانو دا غانم گڑچاوے او غشتانے دے سلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان پ دارنگ وزا بابا ولے
اس سکم دے طہر تحصیل بنی زم سر تحصیلدار اویلیبل دے الحمدللہ او مثلا متفام دا نن ہم دا کوشش کو پرن ہم جتے دی ما اریا ویتا انشاء اللہ فاز بری ہوتی ہوتی ان پسند جرائی شی تے دے بعد خل کو دا تو سم ریزرویشن دی دا ختم شی زدا سی من غواڑو دا سروے من تے دنیا شی ونی ما کے ٹول دا فول گو تو فلال من دا اریا نہ 8000 فام جیمان کڑے دی انشاء اللہ اور دو جت سنگ ملائی شی نوں دے یو گنٹن مطلب خرابو بنا من بدا سروے فورن تبی مل شروع کو دا سر
دغو کا بالیانو غشتنا وکڑا چ ذمہ وار چرواکی دے زر کی مخ رواڑا وی اس نہ چورستے بیا دے واورے او بارانونو پ وجہ لیارے بند او میجا دے خپل حق نہ بے برخے پاتے شو سیلاب ماسود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
تس مشال ریڈیو تا غوگی اوریدن کو د شانگلی پ کوڑمنگ سیما کی د شل در زیات آبادی لپاره د هلکانو یو های سکول ولید جنکو کوم میډل های سکول نشته ده زګون کی وای هغوی ته د پرایمری نو ورسته تعلیم جاری ساتل ډیر مشکل وی د سیمې ځوانان به تعلیم پاتې شی او به هغوی مزدورو لا بهرنو خارونو تزي شانواز ترګزی په نور تفصیل لري
د شانګلی په کوړبنګ سیمه کې د شل زره زیاتې آبادی لپاره د هلکانو یو های سکول شته ولید جنکو کوم میډل های سکول نشته ده کوړبنګ لري پرته غریزه سیمه ده چې زکون کی وای هغوی ته د پرایمری نو ورسته تعلیم جاری ساتل ډیر مشکل وي دوی وای چې په سیمه کې چرته د سلو ځوانانو پس یو ځوان تر د لسم پورې سبق ویلی وي ولې نور ځوانان به تعلیم وي او ورسته مزدوري کوي سید عالم د کوړبنګ په دغه یوازینی های سکول کې د لسم ټولګي زده کوونکی دی او وای
نه ټیچر موږ سره د ساينس ټیچرانو سره اویلیبل نه دي نو ساينس دغه سی وای اوس په ټیوشن نه زو هغه موږ سره غربت دي پیسې نه جو زموږ دغه وخت دی چې ځای شي تعلیم زموږ سره ته ونه رسي په ټن کې موږ 25 سټوډنټان دي موږ سره سکول کې او موږ سره چې د سکول ته زموږ د 2 غنټو مزل لري غیر چې موږ ورسره سوال ته موږ سره ټیچران نه
مزدوری خود خلق دا کوئلے مزدوری زیادہ کئی حیدرآباد کے علاوہ کراچی تزی مختلف
حکومت کار دے خو بیا هم یاد حکومت سکولونه نه جوړوي
دا 18 امینڈمنٹ نه رسټو دا پروینشل سبجیکټ دی هیلث ایجوکیشن او بدقسمتی زمونږ دا دا کالج نه چې مونږ پاره ټیکس ورو کړې کو سبا کې زمونږ را اختیار نه نه راغل مونږ ټول ما په پوزیشن
نو بیا موږ دغه سیمه ټاکلې شوې د صوبې اسمبلی غړي رشاد خان سره تر نا وخت پورې د رابطې کولو کوشش وکړو خو له هغه خواره ته کوم جواب نشو ملاو شانواز ترغزی مشاد ریډیو شانګلا
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورته بلوچستان ته په بلوچستان کې د یخنۍ د زیاتېدو سره سم د ګیست په کمښت کې زیاتوالی راغلی دی او د کوچلاخ په یوه مدرسه کې درې ماشومانو د ګیست له امله وژل شوي. د ګیست د چارواکو په وینا چې که د احتیاط څخه کار واخیستل شي او نو ځاني نقصان به کم شي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې
د کوټې د کوچلاخ په یوه مدرسه کې تیر شپه د ګیس له امله درې ماشومان وژل شوي دي. په هغو کې دوه حافظ قرآن هم شامل دي. په کوټې کې د ګیس د بیکمې چارواکو په وینا چې د بې احتیاطۍ له امله دغه ډول ناوړه پیښې کله ناکله رامنځته کیږي. په دې اړه په کوټه کې د ګیس د محکمې چیف انجینیر محمد انور خان ناصر او مشال ریډیو ته نور خالص داسې بیان کړی.
د اویرنس پروګرام موږ کوو او علماء کرام موږ انوایټ کوو چې هغه ترو مساجد عوام ته دا مثلا شعور پیدا کړي چې دا کوم قدرتي کیسې ده. قدرتي طور پر نه دا کلر لري نه یو داسې سمیل لري چې انسان دا جج کې چې دلته ګیس ته کښېناست هغه ته بیا موږ یو کیمیکل ورچو ایډرنت آئل سی هغه بیا چیرې د لیکش کاره سی هغه فیل کیږي انسان ته.
خو د ګیس په دفتر کې د ایمرجنسی مرکز مشر انجینیر ولی جان څکزی وایي چې د بې احتیاطۍ له امله و ودانیو ته هم زیان رسیږي.
چې په دې کې اموات او د کور ورانېدل د کور پور ور اخستل دا د ګیس د وجې سره د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې سره کیږي. نو دا ګیس کمپنۍ یو شعور آگاهي یو پروګرام هر سال موږ کوو چې خلکو ته موږ دا شعور ورکو چې دوی بیدار سي او احتیاط وکړي د ګیس سره.
ښاغلی اڅکزی زیاتوي چې یولس میاشتې ګیس برابر وي خو د یخنۍ د زیاتېدو له امله د ګیس فشار کم او کارونه زیاته سي. البته د ګیس اداره د دغه ستونزې په هوارولو کې بوخته ده. نوموړي د سیاسي او مذهبي مشرانو تر څنګ د ټولنې پر هر وګړي زور ورکړي چې هغه دې د ګیس له امله په زیان کمولو کې خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته خوږی ورزو پیښور ته اوریدونکو تاسو ته به هم معلومی چې په پاکستان کې د بیلابیل سیاسي ګوندونو مذهبي ګوندونو او مدني ټولنې فعالان وخت په وخت احتجاجونه کوي او د دغو احتجاجونو د وجې نه لوی لارې بندیږي. په دې اړه باندې په پیښور های کورټ کې یو وکیل رټ کړی دی. په دې اړه تفصیل زلاند یوسف زیناورو.
ایڈوکیٹ خورشید خانوائی چې ځنې وخت پیښور کې احتجاج یا سیاسي جلسه کوونکي لارې بندې کړي چې ورسره د ټول خار ټریفیک په ټپه ولاړ وي. نوموړی وایي چې په هایکورټ کې د سړکونو بندولو پر ضد یې ځکه ریټ جمع کړی دی چې د پاکستان د آئین تر مخه هر کس ته بې لخنډه د تګ راتګ حق ترلاسه دی او لارې بندول له بنیادي حقونو سرغړونه ده.
لوگوں کو تنگ مت کرے تو آگا بارہ کی مارٹ واچ والا آؤ ان شاء اللہ منگل بریلی کو خاص کر نرم سبا حالات کی جی بی آر ٹی منصوبہ دس اور بد حال دے دو سو کسان ہم دے روڈ پاس راشن والے کہ پرٹیکولرلی مدر پوائنٹ مینشن کری دی اسمبلی ہال پریس کلب اور گورنر ہاؤس
پیښور کې میشت ګل نواز وایي چې لارو باندې دوه لوجې سو سو واري د ستونزو سره مخ شوه دي.
وی روډ بندول خوندې دي بګار روډ خو دې به دي معنی مریضان تیریږي په دې معنی بوډاګان تیریږي زنانه می ماشومان وی سټوډنټان وی نو دا قیمه ټوله دنیا کې سو ګروډ ته نه روزي خو مطلب د درنو حواله سره د احتجاج حواله سره خو دلته د دې ملک بد قسمتي دا اوس هم په دې سات باندې زړه لمتي یقین به دي خبره معنی ولا راشد د ایپ سی ولا روډ بند کو او دا غوي وسو خای اپ شل تیریدنو خلکو دومره بد دعاګانی او دوه نه غوي کولی چې څوک سوچ هم نشي کولی دا خو چا سره مریضان وي چا سره سوي چا سره سوي.
ضلعی انتظامیہ دا واک لري چې په سړکونو احتجاج کولو باندې یو سلسل ورسل وختم دفو لګوي او له هغې وروسته د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایی وکړي. د پیښور انور علی خان وایي چې حکومت خپل دندې سمې نه ترسره کوي.
روډ بندول سره په یو شي کې نشته چې روډ به ته بند کړه که روډ جوړ شوی دی پر نه روډ جوړ شوی ټرافیک دپاره دی د جلسو لپاره نه جوړ او نه په روډ جوړول کې دا دغه چې په دې به جلسیم کیږي او بس روډ بندیږي سم نه دوی لټی چارج کوي لاٹی چار دے کی بلے سکی بلے سکی ٹک دے گولے نہ چلی خلاٹی چار دا شین ہو کولی چھ کنا
پریٹ کی دا ہم غختنہ شویدا چ دے احتجاجونو جلسو جلسونو او درنو لپارا دے حکومت یوزے زانگڑے کڑی عدالت پدا غریٹ د بحث لپارا د سوار لسم دسمبر نیٹا ور کڑی دا زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک 121 په لنډو صفو 2013 14,500 13,900 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمينه.
د شمالي وزیرستان په شنه خواړه سیمه کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوی دي. په سیمه کې امنیتي ځواکونو نن مشال لړې ټول چې دا سرتیري تیر شپه ها وخت وژل شول کله چې نامعلوم وسلوالو له نږدې غرونو څخه د دوی پر موټر ډزې وکړې. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلې دي. د پاکستان قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ د واک غځولو بل نن هم قومي اسمبلی ته وړاندې نه کړل سو. ټاکل شوی و چې دغه بل به د اسمبلی د دوشنبه او سه‌شنبه په غونډه کې وړاندې شي خو په ایجنډا کې شامل نه سو. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی به سبا د ترکیې په استنبول ښار کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې به د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په حیث د پیژندلو له پریکړې وروسته د راپورت سو حالات په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیانو ولسوالۍ کې په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. بلخو د افغانستان د جوزجان امنیتي چارواکو بیا پرون مشال راډیو ته وویل چې په درزاب او قوش تیپه ولسوالیو کې ټول کلي داعش وسلوالو نیولي چې پر ضد دوی عملیات پیل کړي دي. د ایران د قدس ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د امریکایي ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطیني وسلوالو مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړ. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی د فلسطیني حماس وسلوالي ډلې دوه څانګو الجهاد او عز الدین قسام ته دا وړاندیز کړی چې د غزې په ترانګ کې واکمنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویلي په نیویارک کې د بسونو تمځای کې د یوه بنګلاديشي کډوال برید دا څرګندوي چې کانګرس ته د امریکا کډوالي نظام کې د اصلاحاتو کولو په سمدستي توګه ضرورت دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه امریکا باید د خپل کډوالي نرم نظام ورغوي ځکه چې په دغه نظام کې زیات خطرناک کسان چې سمه څېړنه نوي سوي امریکا ته داخليږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز درته احمد شاه اعظمي وړاندې کول. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه د مشال رادیو مجله د مجله هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر برابري نور دی چې وورو د مشال رادیو مجله.
د مشال رادیو مجله ته یو داسې لیکوال سره مو خبرې کړي چې پر انټرنیټ د پیسو ګټلو لارې ورته معلومې دي.
انټرنیټ یو ډېر نړۍ ده، یو ډېر لوی نړۍ ده چې سره او اخري معلومول انتهایی ګران کار دی. لارې وروسته په هغه لارو په څو کې د ماچکې لارې کولای شي خلک تر پیسې وګټي.
اسمت ظهیر مو د پښتانه مترقي لیکوال کوټه پر فعالیتونو خبروي.
دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي.
آیا خبرې چې په کوټه کې د میرمنو یو ادبي ټولنې فعالیت پیل کړي؟
زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه راځي، نو په دې مجل یو مشکل شوی نه څنګه جوړ کړي چې په هغه کې خالي شي، نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کور نه شي راوتی، نو هغه دپاره د لیار صفاف ولې دي هغه بیا راتلی چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې کښېنستی دي.
دا هر څه په مشال رادیوي مجله کې اوریدلی شئ چې زه نجیب عامر تاسو ته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته افغان لیکوال رحمت دیوان ته دا راز معلوم شوی چې پر انټرنیټ پیسې هم ګټل کیدای شي. دی وایي پښتانه یوازې د فیسبوک او ټویټر نه وړاندې نه ځي، حال دا چې د انټرنیټ په نړۍ کې د پرمختګ او ګټې داسې دریسې هم موجودې دي چې پښتنو لا تر اوسه کشف کړي نه دي. له انټرنیټه د پیسو ګټلو شپږ سوالاري کتاب کې رحمت دیوان تاسې د یوې ډیجیټل نړۍ سره مخامخ کوي.
عامر صاحب خو چې کله زه په خپله انټرنیټ خبر شوم، دا چې 2008 خال خال وو، یا یو کال وروسته زه له دې خبر شوم چې په انټرنیټ باندې خلک کاروبار کوي، کارونه کوي، او ځینې خلک کولی شي چې په انټرنیټ کار وکړي، پیسې هم ترلاسه کولی شي. بیا ما په ورځ کې یو ملګری پیدا کړ چې هغه په خپل آنلاین کار کو، په انټرنیټ باندې کار کو. که ته هم زما په دې خبره باندې تر ډېر وخت پورې یقین نه راته، تر هغې پورې چې کله ما خپله پیسې ترلاسه کړې کړې، نو هغه نن څه لږ چل لږ ډېر چل زده کوو کارم هغه وخت. خو په دې وروستیو وختونو کې چې کله ما دلته وکتل، دلته په افغانستان کې د انټرنیټ نه د پیسو ګټلو په لړ کې ډېر لوی ستونزې پرتې دي. دلته انټرنیټ یوازې تر ټولنیزو رسنیو محدود دی. که څوک د انټرنیټ سره بلد هم وي، یوازې فیسبوک اکاونټ یې پرانیستی وي او بس فیسبوک کاروي، او هغه دا په دې خبره باندې راځي چې زه انټرنیټ کاروم. خو انټرنیټ یو جوله نړۍ ده، یو ډېره لویه نړۍ ده چې سر او اخر معلومول انتهایي ګران کار دی. نو دلته ډېرې ستونزې په پیسو ګټلو کې یا پیسو ترلاسه کولو کې یا دا کولو کې. نو بیا په دې خاطر باندې زه کېناستم او ما چې ما ته یاد وي یا څه چې ما کړي هغه ټول مې ولیکل. له هغې وروسته په هغه لارو پسې وګرځېدم چې کومې لارې کولی شي خلک ترې پیسې وګټي.
ښه، رحمت دیوان صاحب، په نوره نړۍ کې خو له انټرنیټه ګټه اسانه ده، د خلکو په سر خلاصیږي، خو په افغانستان کې دا کار څومره شونه دی؟ هلته خو به ځینې ستونزې هم وي. هلته خو زما په خیال ډیری خلک به نه بانکي حساب لري او نه هم قوي انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو دا سودا به دوی څنګه کوي؟
دلته مشکل ډیر دی، خاص په زما کې موږ به ګاونډي هېوادونو سره هم خپل هېواد پرتلب کړو. موږ انټرنیټ نړۍ کې ډېر وروسته پاتې یو، ځکه چې دلته چا کار نه دی کړی. دلته یو تر ټولو مهمه وجه دا هم ده چې انټرنیټ ډېر ګران سړی ته پرېږدي، ځکه چې کوم انټرنیټ د آنلاین ښه کار شروع کول دپاره یا ښه کار کول دپاره تا ته څومره انټرنیټ په کار وي، هغه انټرنیټ دلته نه شي ترلاسه کولی. ځکه چې هغه انټرنیټ ترلاسه کړي په هغې باندې ډېرې زیاتې پیسې راځي، نو هر سړی نه شي کولی چې دومره ډېرې پیسې په انټرنیټ ورکړي. دلته باندې انټرنیټ چې موږ په 1000 افغانۍ یا په 2000 افغانۍ باندې په میاشت کې کاروو، هغه بیا دا وي چې په هغې باندې ډېر کار نه شي کېدلی. او د بانک حساب خو د هر یو کار لپاره ضروري دی. سړی چې کار کوي او داسې یو دفتر کې کار کوي یا یو بل شي کې کار کوي، هغوی لپاره هم د بانک اکاونټ ضروري دی. نو په دې سیزنو کې هم د بانک اکاونټ او ځینې هغه کارتونه چې لکه په نړیواله توګه باندې کارول کېږي، که څه هم افغانستان کې ترلاسه کول ډېر ګران دي، او ترلاسه کېدای شي هغې لر نه بیا پیسې ګټلی شي. دا ممکنه خو په افغانستان کې پیسې ګټل نه ده د انټرنیټه، خو دا ده چې
خا رحمت دیوان صاحب، اوس ما سره دا پوښتنه هم عمله ده په ذهن کې مې راګرځي چې له دغو شپږو سوالارو نه چې د انټرنیټ نه د ګټې دي، تاسو په خپله څومره کارولې دي او آیا عملا مو څه ګټه هم ترې کړې ده کنه، څه مو ثبوت کړې دي؟
هو، تاسو ته کوم معلومات مې ویل چې زه در لسم چې لدین خبر شوه او ما چې په انټرنیټ باندې پیسې ګټلې شي، نو دا هغه وخت نه ما یعنی تقریبا د 2000 نه 2014 2014 پورې ما یوازې په آنلاین بلاګینګ کو هغه نه به که ته هم پیسې لږې راتلې، خو دا وه چې د بل کار نه زه ساتلی وم، بل کار نه چې بل چا سره څه کار وکړو د هغې نه زه ساتلی وم. په کور کې به ناست وم، هغه معاش به یو حساب سره ما ته د میاشتې راته. د هغې وروسته ما د ځینې ویبسایټ باندې هم کار وکړو، ویبسایټ هم ما وچلولې چې پخپله جوړې کړې وي. د هغې پرته زه په یوټیوب کې ځینې چینلې هم زه لرم چې تېرو 2-3 کلونو نه زه کاروم، او که څه هم ما ډېر جدجت باندې هغومره ډېر کار نه دی کړی چې زه ډېرې پیسې وګټم او انجینر دې شم، دومره پیسې ما ترلاسه کړي دي د انټرنیټ نه، بلکې دا اوس هم چې زه کار کوم نو زما د معاش تر څنګ دومره پیسې ما ته راځي چې زما ژوند ته ښه شو روان دي.
پښتانه له انټرنیټ سره اوس بلد دي، ځکه فیسبوک کاروي، همدارنګه په نورو ټولنیزو رسنیو هم سر خلاصیږي، کار پکې کوي، خو د کمپیوټري نړۍ په اړه نور عمومي مطالعه څومره ده، څومره معلومات لري؟
ما خو مخکې دا خبره وکړه چې زموږ زیات وروڼه په یوازې په دې فکر دي چې انټرنیټ یوازې فیسبوک دی یا ټویټر دی یا ټولنیزې رسنۍ دي. نه، دلته ډېر شته، دلته ډېرې لوی پیسې کوي، دلته ډېر لوی کاروبارونه کېږي. خو په اوس وخت کې ډېر خلک له دې سیزنو نه خبر، یا ډېر خلک له دې سیزنو ځان نه خبرول غواړي، یا په دې سیزنو باندې یقین باور یې پرې نه راځي. خو په دې وروستیو وختونو کې چې زه څومره وینم، دلته ډیر کار روان دی. کوم خلک چې له دې لارو خبر شوي دي او هغوی په دې باندې ځان پوه کړی دی او هغوی په دې کاروبارونه پیل کړي دي او لګیا دي کار کوي، که څه هم ډېر په محدوده سطح باندې دی. یا په دوی چې څومره پیسې مصرف کړي کېدای شي اوس په دې هغه وخت کې هغومره پیسې نه ګټي یا لږې ګټي، خو کار روان دی، حتماً کار روان دی په انټرنیټ کې. او دا به ورځ تر بلې ښه کېږي، ځکه چې زه څومره په افغانستان کې دا شیزونه ګورم نو دا روان دي پرمختګ ورځ تر بلې.
دیوان صاحب، ستاسو د کتاب د عنوان داسې جالب دی چې کدا کتاب په کتابخانه کې د خرڅ لپاره ایښی وي، نو د سړی خامخا نظر په پریوزي، ځکه هر څوک د ګټې سره علاقه لري، نو دا راته ویلی شي چې کتاب څنګه بدرګه شو، خلکو به زیات شمیر کې اخیستی وي؟
کتاب خو زر کتاب نور چاپ کړی وي، ځکه زما خیال دی چې زه کتاب په یوه اداره باندې چاپ کړم چې هغوی پیسې مصرف کړي، کتاب ډېر چاپ او بیه ډېره لګوي چې هر ځای ته ورسېږي. افغانستان کې هم یو ستونزه دا هم ده، کتاب هر ځای ته رسول هم ډېر ګران دي، لکه چې دلته د تګ راتګ هغه سامان د لیږلو راوړلو هغه سیستم لږ کمزور دی. په دې خاطر باندې کتاب یوازې پنځه ولایتونو کې دی چې هلته خلک ترلاسه کولی شي. تر اوسه پورې څومره خلکو کتاب ترلاسه کړی دی اخیستی دی، هغوی ما سره حتماً د فیسبوک له لارې یا د ایمیل له لارې یا د ټلیفون له لارې هغه کړی دی، څنګه اراده والی دی را سره اړیکه نیول ده او خو ډېر خوشحاله شوي دي.
او دا پوښتنه هم در نه کوم په خیره کې چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی د ګټې ذکر مو کړی دی، شپږ سوه لارې مو خلکو ته ښودلې چې له انټرنیټه خلک پکې ګټه کولی شي، خو د تاوان ذکر مو کړی دی که نه؟ ځکه په انټرنیټ کې خو په انټرنیټي نړۍ کې خو لکه د نورې نړۍ په شان زیات شمیر ټګمار هم ناست وي، غلم ناست وي، همدې ته ناست وي چې سادهګان څنګه دوکه کړي، نو خلک به د هغوی نه ځان څنګه ساتي؟ آیا د دې خبرې وضاحت مو کړی په دې کتاب کې؟ دا لیکوال رحمت دیوان خبرې مو اوریدي. په دې هیله چې تاسو هم د انټرنیټ لارې د ګټې وټې خوندان شئ. پښتانه مترقی لیکوال څو میاشتې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې فعالیت پیل کړی دی. دا تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم فعال دی. چارواکي وایي دوی یوازې په شعر او افسانې بسنه نه کوي، بلکې خلکو ته د فکری مرکزیت درس هم ورکوي. د پښتانه مترقی لیکوال کوټې له یو غړي عصمت ظهیر سره مو خبرې کړې دي.
دو کال وړاندې په پېښور کې د په بنو کې د ډاکټر محیب وزیر په مشري باندې د پښتانه مترقي لیکوال بنیاد کښېښول شو. که څه هم د دې تنظیم یو خپل پسمنظر شته، پنځوس کلن چې پښتانه مترقي لیکوال د هندوستان د انجمن ترقي پسند مسمتین تسلسل دی، چون هغه ټیم هغو خلکو د خپلې اردو ژبې و دې طبقاتي مسلې ته زیات ارزښت ورکوي. نو پښتانه مترقي لیکوال په هغه اساس او په هغه تسلسل کې دوه کاله مخکې خپل بنیاد پر دې خبره کښېښوي چې ادب د ژوند دپاره د کامي طبقاتي شعور سره دا نه چې پښتانه مترقي لیکوال د طبقاتي تضاد سترګې پټوي، خو دا مال زما کامي سوال یا پښتني سوال ډېر مهم دی، نو ځکه موږ دغه شی را مخته کوي. موږ ادب اصلا خو د خپلې ژبې او ادب ته پراختیا ورکول او زموږ د هنر په نورو ډګرونو کې مختلف تړل شوي خلک لکه ژورنالیسټ هم راتللی شي، مجمع ساز هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، بل هم راتللی شي، دغه ټول موږ راغونډوو. خو د موږ سره مهمه نقطه دا ده فکري مرکزیت.
د پښتانه لیکوالو په لارو بر کې شاعرانو ترمنځ فکری مرکزیت رامنځته کول، ځکه دا وخت پښتانه افغانان که ته وګورې په جغرافیایي توګه دوی یو مرکزیت نه لري، دغرنګه د دوی پښتو ژبې لیکوال او شاعران یو فکری مرکزیت نه درلود، او دا تنده د ډېره وخته مې سېدله چې څنګه کولی شو د یو فکري مرکزیت لپاره هڅې روانې کړو. نو ځکه دوه کاله وړاندې د ډاکټر محیب وزیر او د ملګرو په مشرۍ کې دغه شی موږ مخته کړی چې موږ په لر او بر پښتنو لیکوالو شاعرانو دانشورو هنرمندانو ژورنالیستانو کې یو فکري مرکزیت رامنځته کړو.
نو دې کار کې څومره بریالي هستې تر اوسه پورې چې تاسو کوم کار کړی دی؟ څه وخت نه چې په جنوبي پښتونخوا کې د پښتانه مترقي لیکوالو د تنظیم څنګه تاسو پرانستې ده، د ولس او د لیکوالو ترمنځ کوم واټن هغه ختم شوی؟ آیا اوس چې کومه غونډه وي په هغه کې ولسي خلک هم وي او لیکوال هم وي، ټول په ګډه سره کینی خبرې اوري یا خپل تبادله خیال کوي؟
اصلا امیر جان په سویلی پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې چې د پښتانه مترقي لیکوال یا ایلاتي یا صوبایي څنګه پرانستل شوې ده، دا پر لسم جنوري نون 2018 کې دا پرانستل شوې ده. دې یو کال د دې یو کال په تسلسل کې، چونکه سویلی پښتونخوا ګرده چې دا د دولس ولسوالۍ لري، اوس یو نوې د دوکري ولسوالۍ په ګډه سودای دیارلس، دا وخت پښتانه مترقي لیکوال د سویلی پښتونخوا په دولسو ولسوالیو کې فعالیت کوي. فعالیت داسې چې خپله رسمي ټولنه لري، په میاشت کې یو د سټډي لیکچر چې کوم ورته وایي، کوم یا میاشتنۍ غونډه چې ده دغه فعاله ده، یعنی دا وخت په کلا سیف الله کې، په بوري کې، په زیارت کې، په پښین کې. په پښین کې په تېره میاشت باندې موږ د ادب او سیاست ترمنځ اړیکې د ملګري میر احسان اتل لیکچر ایښی و چې دا د پښین د لیکوالو خپله ودیتاریان و، د پښین سیاست مداران ودیتاریان و، چې پښتانه مترقي لیکوال په فکري تور او په ادبي تور د بدلون دپاره یو ګام پورته کړی دی. د لیکوالو ترمنځ چې کومه بدبیني وه، یا دوی د یوه بل غونډو ته نه تلو، یا د یوه بل پر دریز نه سره کښېنستو، الحمدلله پښتانه مترقي لیکوال دا په اره ولسوالي کې تاسو دا سروې کولی شئ چې موږ خپلې څانګې یا ټولنې چې موږ فعاله کړې دي هغه بالکل په کارونه لګیا دي. یوازې دا نه چې مشاعرې کوي، ځکه چې مشاعرې یا دوې غزلې دا نن د افغانانو پښتنو د ستونزو حل نه دی، دې خلکو ته به فکري خوراک ورکوي، دې خلکو ته به دا خلک به په شعوري تور اوس نور دا لیکوال و دا شاعران دا رابیداری د شاعر و د ادیب چې کوم مسؤلیت دی، دا نه ده چې بس غزله ولیکه یو سندرغاړي درشیا کښېنه او سندرغاړي ته سندره ورکړه، نه، د دې کام ته چې نن کوم ستونزې پېښې دي، او پر دې کام چې نن کومه ړنده جګړه تپل شوې ده، په دې ټولو کې یو ادیب یو لیکوال یو شاعر ډېر بنیادي کار یا کردار ادا کولی شي.
نو دغه سټډي سرکلونه چې معلوماتي لیکچرونه ورکول شوي، دا په یو ځای کې کېږي که نه؟ تاسو بېلابېلو سیمو ته ورځئ او هلته دغه غونډې کوئ تاسو؟
اصلا موږ خو نوم د شاعران خو نوم لنګیانې دا اقتصادي ستونزه هر وخت یې، خو د پښتانه مترقي لیکوال دغه ادب دی چې موږ دا چندې او دا فکرونه او دا او دا دا پر دا ولس نه کوو، په خپل منځ کې کوو، خو دا لیکچر تر یوې ولسوالۍ نه دی. دغه رنګه ما د پښین یادونه وکړه چې موږ دلته یو لیکچر کښېښوي د ادب او د سیاست ترمنځ اړیکې په سینځاوي کې د هنر کور په نامه باندې زموږ د ملګرو وجره ده، چې پر هر اتوار و په اړه پنځلس ورځې کې هغه یو لیکچر ایږدي. اما دغه رنګه د بوري ملګرو دوه درې لیکچرونه کړي دي، خو موږ اوس خپل شیډول به د ایالت یا د صوبې لخوا دغسې دښکوو چې په دا دیارلس ولسوالۍ کې، په اړه ولسوالۍ کې او په ژوب کې، زموږ د ژوب ملګري چې دي د پښتانه مترقي لیکوال، دا شریف شیرانه یو ځوان هلک دی، ډېر ښه ملګري، دا مسرور مساخیل دا ورسره دي. پرون دې مې یو د پېښور د باچا خان د
پونتون و کدا کم پونتون یو لیکچر لیکچرار او سلو یو لیکچر کړی هغه خلک د جوب ملګری ریګولر په میاس کې دوا دغه ناس کی دا غونډې کی دا د زدک لیکچرونو
صحیح نو غونډې خو ډیره منظمه معلوميږي په بیلا بیلو سیمو کې کوي ډیر زلمی در سره دي د دې ترڅنګ د کتابونو د چاپولو سره پلان هم شته د مجلې د راوستلو چې لدې لارې هم خلکو ته ساسو پیغامونه ورسی یا په ټولنیزو رسنیو کې مثلا فیسبوک ټویټر په دغه کې فعالیت کوي
اصلا دغه د خوا کو د فیسبوک له خوا کو مشفلی او مرکزی پانل لرو د پښتانه مترکی لیکوال په نامه باندې ځکه چې موږ مرکزی سکرټری نشریات او اطلاعات هغه د کارونو په غاړه لري د کتابونو لړۍ می دا چې تر اوسه پرې می د مختصت ستړي یو ناولګي ورته وای د ګناګار په نامه دغه چاپ کړی دی او بل می د ملګرو یو مجموعه شریکه مجموعه چاپ کړی د فکری بیداری او پښتانه په اوس کتاب چې را روان دي دا اتای مولا په هړه باندې دي پښتانه مترکی لیکوال د اړخ د خوا د سویډي پښتونخوا څخه د مینې او وسن متکب شاعر او په آینده کې دا چې پلان لرو ځکه چې موږ اقتصاد ډېر محدود دی موږ ته نه څوک نه موږ سره کومه کوي نه موږ د سرکار او د دربار او د سردار چندي او د شان اکلو نو دغه چې ملګرو په دغه باندې نو د رسالې څه دا چې پلان نه لرو په مرکزی توګه باندې چونکه نظرونه یو مجلس ته کاغه د پښتانه مترکی لیکوال مرکزی ارګان نه دی خو د پښتانه مترکی لیکوال ملګری پاره کې فعال غونډه لري لکه جدار وزیر وو گور وزیر وو دا خلک چې دي نو کوشش کوو چې اقتصادي وزمل سم شنو به خپل ارګان ولرو
د پښتانه مترقی لیکوال کوټه د یو فعال غړی او پیژندل شوی پښتون لیکوال اسمت ظهیر خبرې مو واورېده یا تنظیم په دې وروستیو کې د میرمنو لیکوالو یو څنګه هم پرانیسته ده که څه هم په پیښور او کابل کې د پښتنو میرمنو ټولنې شته خو په کوټه کې د خپل نوعیت د لومړی او نادر اګام دی د پښتانه مترقی لیکوال کوټه د میرمنو څنګې لوی غړی وړانګې لوڼۍ سرغږېدلې وو
نو داس از مش په سوسایټي کې داسې ځای نه و چې موږ علن ران سره اوجه په اوجه ور سره ودرو هغه چې د دې کې څنګه ځای دی لا وټل ویلا بل داسې کمرې چې هغه خپل میټینګان او سټډي سرکلانی په کې کوي نو ما ته خدا غوښتي خپل دا احساس ما لډېره وخت و چې باید څنګه دا چې یو رول ودر ولري په سوسایټي کې شي دا هم راپور ته خپل حق وغواړي او د خپل حق د پاره وسو کې لږ په ځان خبره شي یو لږ په دنیا خبره شي چې دنیا چیرې ده او موږ چیرې یو نو په دې کې بیا ما وویل چې باید موږ یو داسې خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې موږ خو داسې ډېر خلک لرو چې هغه له کورنۍ ده زموږ کلچر داسې دی چې زنان او دغه د باندې نه رای ده نو په دې موږ یو موږ خپله ښځینه څانګه جوړه کړو چې په هغه کې خالي ښځې نو بیا د نورو ښځې کومې چې مسلې له کورنۍ چې راوتی نو هغه د پاره د لیار صفاف چلې دي هغه بیا راځي چې موږ سره په دې ادبي مجلس کې نه ستای دی
سای په سویلی پښتونخوا کې په اول وار داسې د میرمنو ادبي ټولنه مخې ته راغله دا کار خو به نو اسانه نه و د دې تر شا به خامخا د نارینه لیکوالو کومک به هم در سره و یا د کورنۍ د غړو کومک به هم در سره و تاسو ډیره مبارزه کړی چې په دې توانیدلې استه د میرمنو د پاره و ټولنه جوړه کړي
او بلې دا خو نو دا ډېر غټ کار او بیا موږ سره غټ لاس نیوي د پښتانه مترکی لیکوال وای چې کوم په دې کې شاعر نو ادیب هغه و هغه موږ ته دا موخه راکړه چې موږ راو د موږ د زیل له نامه سره د پښتانه مترکی لیکوال شې نه څنګه جوړ کو دا خو نو غټ لاس نیوي د پښتانه مترکی لیکوال او دا هو د سوچو د خلاص فکر او چې دې موږ ته دا موخه راکړه چې موږ په غاښه او بیا دا خبرم صحیح ده نو چې د کورنۍ لاس نیوي نه نو یو څه څنګه دا تیراوته چې زما خپل لاس نیوي ما خپل کورنۍ کړی دی داسې شو نور انجونی سپاتیا غاله کورنۍ په د کور په لاس نیوي د لویان بناس لاس نیوي باندې د باندې راوته چې خدا ته دیلی نور هم سپاتیا غاله مشتره په پټه پټه دا کار ته یغه یا په دې د پاره به شي زیات توان وغوښتي هم یې اول وغوښتي هم یې بیا غواړي بس و دې ته مملا تړلې د کوم
د میرمنو د پاره یو داسې ټولنه وی چې هلته یوازې میرمنې یا انجونې برخه اخلي په دې مشاعره کې یا په ادبي غونډه کې یا معلوماتي لیکچر چې ورکول کېږي. بیا پښتانه که څه هم سغدري زدي خو بیا اجازه ورکوي خپلو لوڼو ته میرمنو ته چې هلته ولاړې سي. نو تاسې همداسې ځای یو ځای برابر کړی چې هلته یوازې میرمنې راټولېدای سي؟ او دا چیرې دی؟
پروفیسر احمد اغل مشتر گڈ لگیا دا مشتی زائر کڑے دی پتہ خپل کالج کی پښتو ڈپارٹمنٹ کی مجال تا لگیا یو دا خپل سدی سکلان یو میٹنگان پر مخدو
نو سنگ غونډه مو کامیاب وی سمرا کسان پکې گډون کوي سمرا میرمنې پکې گډون کوي
او بلې کامیاب خو نو ول اول واسه کم د زموږ نه سو اول چې کم د زموږ میټینګ بولو هغه کې تقریبا مشتر پیوزل استي دا چې انجینیر یو شپږ پروفیسر دی د کالج پوری پښتو ډیپارټمنټ ته او یو څلور پیوزل مشتر سټوډنټ دی یو ځخپلن سټوډنټ ایم دلته په دغه نو پیوزل استي تقریبا 20 مو اول اول نه سو بیا چې د بلی نه سو مشتر دی سرکل کوم هغه کې بیا تقریبا 15 شپاره سو او خامخا خلک راځي چې په دې خبر سي او څو نو ډیر پښتنې ساتي له پښتو سره مینه لري په ځان پوسوي دي چې موږ هم باید په سوسایټي کې یو رول ولرو.
صحیح د ستاسو د جنوبي پښتونخوا میرمنې به څنګه خبروي تاسو چې را دي شي او تاسو سره په دې غونډو کې برخه واخلي؟
بلې زه خو لکه زه خپل ځان څه درته وایم زه خو لکه هر مجلس کې چې زه کومه کښېنم له زنانو سره زه هغه د هغو مجلسونه هم اورم او زما په هر مجلس کې یو داسې ادبي او سیاسي خبره خامخا چې د هغو فکر راړي او لما سره داسې ډېرې مشتګرولي ګرلي نجونې داسې ولي چې هغو ګټه بېخي په دا خوا یې فکر او سوچ نه و اوس ګردې دا په دې خوا یې ډېرې دلچسپي خاصې ده په دې خوا ډېرې را روانې دي د زموږ چې کوم د کورنۍ نجونې دي چې بېخي ګټ سره د دې شي ته فکر نه و د باندې را وتو سوچ دی نه چې وایي خو هغو ګردې داسې په هغو فضانو چې داسې هڅې پیدا کړې دي زه خپله دا مجلس کوم او پر فیسبوک هم د سوشل میډیا لخوا خوا بیا څوک خبر شوله موږ په خپل سر لکه تبلیغ سی نہیں بس ہر انجلی تو سو کما خراجی لش یو شای کی ونو بس ہتا لگیا یو خبر ور تا تو
صحیح وڑنگا جانے قدر تو ہے چے په کابل کې مثلا ډیر میرمن دي چې ادبی علی زلی کوي کتابونه لیکي په خور کې هم دغه وجه هم دغه سیحال دلته ډیر میرمن دي چې شاعری کوي لیکوالی کوي فعال ادیبانه دي ولې د کوټې نه کمې د لیکوالې مخې ته راځي؟
او بلې دا خو دی په دې خواته په کابل او په پېښور کې داسې شوزي څه خو دلته نه څه دلته لکه ما درته ویل زموږ د کورنۍ شخصي او خاندان او مصر او قصر په دې وخت خو روز خو بورته دومره خلک شته نه چې هغه ګسره تعلیم یې دونې لوړ وي خو نیم نیم داسې څه اوس داسې خلک نجونې شوزي راویستي لکه ورو اوس هغه وسې تعلیم وکړي اوسې لکه ترګي او غوونه وکړو د بیا د خلک شاعرانو کې کومه سپات موږ دا چې ډیره شاعري د موږ په سوې کې څو نه خاص خاصې دي د هنګل دي دي نو څو چې شاعري او چا په شاعري خوند ورکې هغه دا چې نه څه کوي نو بیا په واده او په دغه کې دوی د هنګل باندې چې دوی خپل ارمان دغه باندې دا سر د کا د خاندان د شخصي او دغه وجې او په شخصي او له جله جله کومه څه دي نو
تاسو ویل چې په خپل هم تاسو لیکل کوئ شاعري کوئ څومره وخت نه شاعري کوئ او تر اوسه مو څومره نظمونه یا غزلونه لیکلي؟
شاعري خو ما 2004 لته ما شاعري خپل اول غزل په 2004 کې لیکلی و نو لاغه ما د خامخا خپل لوستم کې یم لوستم کوم بس کله کله غزل او نظم یو څلور پنځه نظمونه مې لیکلي دي یو څه غزلې مې لیکلي دي تر اوسه.
صحیح نو کېدای شي د خبرونه په دې برخه کې ستاسو نه یو شعر وورو؟
شعر به ونی نه درته وایم.
مننه.
امت په ما دې ردی قدر دې هم زکه و ما کمی و نه کړلې فنایم خلک دا د ژوندون زه په دربار کې يم حاضر هم سهار هم ماخام پورته به نه ګورم رسوایم خلک دا د ژوندون خوب می لیدلې دې چې امن سوکالی برازي د علم شمع او رڼایم خلک دا د ژوندون وړانګې تاریخ به د ملالی د میوند را ګرځي اوس را وتلې لکه لایم خلک دا د ژوندون.
وڑانګه لونی واچی تاسې خبرې او شعرونه واوریدل. نوموړی زیاتوي کده کوټې او شاوخوا سیمو نجونې غواړي د دوی په مشاعرو کې ګډون وکړي نو دوی ورته په ورین تندي هرکلی وایي. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو. بل اونۍ به د نورو او نوو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی ابو صالح زمو جنانان سره مو باندې وبرولي او وی جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس مونږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز